ساعت د ورځې لس بجې شوې. قدرمنو اورېدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خپرونې په سر کې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته. بله قدرمنو اورېدونکو، لکه چې له کابل سره تخنیکي ستونزه لرو، مخکتر چې دا ستونزه حل کېږي زه به د مطالبو جزئیات تاسو ته بیان کوم چې په دې خپرونه کې به کوم مطالب ولرو. په دې خپرونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د څرګندونو جزئیات ته راوړو چې وایي د وسلوالو طالبانو سره د ایران د تسلیحاتي مرستې راپورونه ورته ضد و نقیض دي. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو پر انتخاباتو د ننګرهار د درو تنو صاحب نظرانو یو بحث تر اورو. د بلوچستان د وروستي امنیتي وضعیت حال هم درکو او د کابل ورسپانو ته کتنه هم په خبرونه کې شامل ده. خو تر هر څه وړاندې مو مخکتر دي چې د کابل استودیو څخه د افغانستان خبرونه درواورو. فرشته جلال زیبه چې دلته را سره په استودیو کې لري د نړۍ خبرونه درواوروي.
د پاکستان استخبارات په جنوبی وزیرستان کې د حکومت په لومه ملیشو د مشر ترکستان بیتنی او سیمایزو طالبانو ترمنځ په سلواله نشته کې د لشتره او یاتنو د وشل کېدو او د لسهاو کورنو د ویجاړې خبر ورکوي. دغه د وشل سویو کسانو ارقام د پاکستان د استخباراتو په حواله خبره سوي او کومي مخبلواکي سرچینې لا تر اوسه نه دي تایید کړي. د مسؤلینو په وینا لشتره درې سو وسلوالو طالبانو پرون څو ساعته د ترکستان بیچنی د پلویانو سره جنگ وکړ او دواړو خواو پر یو بل راکټ د هوان ګولۍ او د الوتکو ضد راکټونه وتوغول. نشته د وزیرستان په هغه سیمه کې سوي ده چې تېره اونۍ د امریکا د بی پلوټ الوتکو په حمله کې د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود د وژل کېدو خبر خپور شو. رپورټونه وایي چې د پاکستان پوځ سیمې ته جنگي هلیکوپټر استولی دی. د ایران حکومت وړاندیز کړی دی چې په راتلونکي منی کې د 150 هیوادونو کنفرانس د پراتمی تاسیساتو د بریدونو د ممنوعیت مسأله وڅېړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله چې لوړ رتبه ایرانی چارواکو او ډیپلوماټانو دا وړاندیز تایید کړی دی. البته ایرانی مقاماتو د هم ویلي چې دا وړاندیز د اسرائیل له هغو تهدیدونو سره ارتباط نه لري چې د نړیوالې ټولنې هڅو د ایران چې کده نړیوال ټولنې هڅو د ایران اتمی پروګرام بند نکړنو دوی بعد دغه هیواد پر اتمی تاسیساتو حمله وکړي. د اتمی انرژي د څارنې په نړیواله اداره کې د ایران استازي اصغر سلطانی ویلي چې هیواد یې له نړیوال ټولنې غواړي چې د یو اصل په توګه پر دې ډول حمله نړیوال بندیز ولګوي. ایران د یورانیمو د غنی کول له هڅو د لاس اخیستلو په سر تر دې دمه د ملګرو ملتونو د سازمان د بندیزونو له دریو مرحلو سره مخامخ شوی دی. د ایران رژیم وایي د دوی اتمی پروګرام د انرژي د تولید لپاره دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا یو غړی به د جمعې په ورځ برما ته ولاړ سي او د دې هیواد له پوځي مشرانو سره به وګوري. دا خبر د برما د یو حکومتي چارواکي په حواله خبر شوی دی. دیموکرات سناتور جیم ویب چې د ختیځ آسیا او پاسفیک د چارو د کمیټې مشر دی درې ورځې په برما کې پاتې کیږي. خو دا نه څرګند چې دغه هیواد له پوځي رهبر جنرال تاشوي سره به وګوري او کنه. سناتور ویب په دې سفر کې د تر ډیره حدا د هغه امریکایي د خوشی کولو هڅه وکړي چې د برما د دیموکراسي پلوي رهبری اونګ سان سوچی د کور نظربندی ماته کړه. د تیر میاشت د میرمن سان سوچی کورته په یو نږدې ویاله کې په لامبو پرته له اجازه اخیستلو ورغلی وو او په دې جرم په وکاله له مشقت سره قید محکوم شو او د میرمن سان سوچی نظربندی 13 میاشتې نوره تمدید شو. د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی د اپوزیسیون د یو مشر مهدی کروبی هغه تورونه رد کړي چې وایي د انتخاباتو د نتایجو په ضد د مظاهرو په وخت د انتخاباتو له نتایجو سره یو شمیر مخالف کسان چې توقیف شوی وو پر هغوی تیری شوی. علی لاریجانی دا ډول تورونه بیا اساسه بللی او وایي چې د پارلمان موظف کمیټې په دې اړه په تحقیقاتو کې هیڅ ډول حقیقت نه دی موندلی. لشتلجه 15 کسان د فلیپین د دولتي قواو او د اسلام پالو ملیشو ترمنځ په نشته کې وژل سوي دي. دا نشته د فلیپین په جنوب کې سوي ده. د فلیپین د پوځ یو لوړ رتبه منصبدار جنرال ارستیکو ګوريرو ویلي چې لشتلجه 22 وسلوال او د پوځ 23 عسكر د باسلان په ټاپو کې د حکومت او د ابو سیاف د ملیشو ترمنځ په نشته کې وژل سوي. د ابو سیاف ډله د فلیپین په جنوب کې لدی هواده د جلایي لپاره مبارزه کوي. دا ډله په سیمه کې له کوچنیو خو ډیرو وژونکو ډلو حسابېږي. دغه ډله همدارس په آسیا کې د سختدریزو له ګروپ جماعت اسلامیه سره اړیکې لري. او د جنگي مقرراتو په اړه د جنیوا د کنوانسیونونو شپږمه کلیزه پوره شوه. د جنگي مقرراتو څلور واړه کنوانسیونونه په 1940 میلادي کال کې لاسټیک سوي چې هدف یې د جګړې په ډګر کې د ملکی خلکو، جنگي اسیرانو، زخمیانو او د بشري مرستو د ادارو د کارکونکو لپاره د مسؤلیت تامینولو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دې کنوانسیونونو د تطبیق لپاره کار کوي د جنیوا د کنوانسیونونو د شپږمه کلیزه په مناسبت د جنگي مقرراتو تطبیق ته د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو څخه خبرونه اوري.
په پروان ولایت کې تیر شپه وسلوالو پر ائتلافي ځواکونو برید وکړ. د دې ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن سید خلیل نن سهار ازادي راډیو ته ویل په برید کې د ائتلاف یو موټر لږ ویجاړ شوی او چاته د سر زیان نه رسیدلی. خو د وسلوالو طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد وایي د ائتلاف دوه موټرونه ویجاړ کړي او اته بهرني سرتیري وژلي دي، خو چارواکو دغه ادارت کړی ده. اخوا تیر شپه ائتلافي ځواکونو عملی اردو په فرا کې ګډ پوځي عملیات کړي چې وایي شپږ تنه وسلوال طالبانی وژلي او د دوی یو سیمه ییز قومندان نیولی دی. په لویدیځ زون کې د 200 اوم ظفر قلو اردو د قومندانۍ ویاند عبدالبصیر غوري وویل په عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي. غوري وویل نیول سوي طالب مشر په زیاتو تخریبي عملیاتو کې لاس درلود. په دې اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. نړیوالو ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې یو عسکر تیر ورځ د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. او په یو بل خبرې کې راغلي پرون وخت د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکیان ووژل سول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ګریش ولسوال عبدالاحد پیشه تایید کړي او ویلي دي ماین وسلوالو ځای پر ځای کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او په یو تازه خبر کې راغلي چې نن سهار په نیمروز ولایت کې ځنوژن کې برید شوی. د پژواک خبري اژانس په حواله په خپل برید کوون کې په دې پیښه کې وژل شوی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو په خبرونه کې اوریدلای شئ. وروسته تر هغه چې په کندهار کې د دوو ماینونو پر لپسې چاودنو ځینې ملکیان ووژل، افغان ولسمشر حامد کرزی پر امنیتي ځواکونو امر کړی چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ولسوالیو پر لارو پوځي ترتیبات ونیسي. په دې وروستیو کې د کندهار په جړی او میوند ولسوالیو کې د ماینونو په چاودنې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 ملکیان ووژل سول او ځینې نور ټپیان سول. افغان ولسمشر ویلي دي چې د لویو لارو په اوږدو کې د ماینونو ښخول د افغانستان د دشمنانو کار دی چې غواړي بېګنا ماشومان او ښځې ووژني. د راپورونو پر اساس دغه دوه ماینونه د جړی ولسوالۍ په حوزې مدد او د میوند ولسوالۍ په میراب خور سیمه کې شخصي وو. اخوا تیر ورځ د خوست په ختیځ کې هم د ماین په چاودنه کې دوه ملکیان ووژل سول. امنیتي چارواکو پیشه تایید کړي خو وسلوالو طالبانو ویلي دي وژل سوو کسانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره کار کاوه. په سیمه کې چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا پاوس په دې غور کوي چې بلاخره د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک په بی پلوټ الوتکو سنبال کړي. یو امریکایي مقام بری جنرال واټر ګیوهان چې د افغانستان د هوایي ځواک له احیا کېدو سره مرسته کوي پرون په واشنگټن کې وویل حاضر د مرحله نه درغلي چې افغان هوایي ځواک ته د بی پلوټ الوتکې ورکړل سي، خو بلاخره باید د افغانستان هوایي ځواک له هوا څخه د څارنې د عملیاتو لپاره په دا ډول الوتکو مجهز سي. امریکایي جنرال وویل افغانستان بی پلوټ الوتکو ته عاجله اړتیا لري ځکه چې دغه هیواد لارې او ترانسپورټي سیستم ډیر ناوړه حالت لري. د سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل.
ساعت 10:09 دی.
افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل هلې ځلې وکړو. یو رښتینی ملي پخلاینه پروسه شروع کړو. دا اوسنۍ پروسه یو دروازه پروسه ده.
ولسمشر ته د کاندید ډاکټر عبدالله و هغه د خبري پرون په کندهار کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وکړي. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د څرګندونو جزئیات راوړو چې وایلو وسلوالو طالبانو سره د ایران د تسلیحاتي مرستې راپورونه ضد و نقیض دي. د ولسمشر او ولایتي شوراګانو پر انتخاباتو د ننګرهار درې تنه صاحب نظران بحث کوي.
منګ وینو چې کلم سو یو کاندید یو سیمې تزینو په ډاډه زړه نشي تل چلته یو غونډه و. د انتخاباتو کې مې سنوي چې دا ور ډیر شفافیت پکې رامنځته شوی دی.
د اونۍ بحث مو د ملي شورا د غونډو د ځنډیدو په اړه دی. په دې بحث کې به واوري چې آیا د ملي شورا د عمومي غونډو ځنډیدل توجیه لري او کنه. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه خبري د ولسمشې څوکۍ ته کاندید عبدالله عبدالله د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې پرون کندهار ته تللی و او د خپلو پلویانو یوې سترې غونډې ته یې د وینا په ترڅ کې وویل چې که دی ولسمشر غوره شو نو هڅه به وکړي چې په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ یو نظام رامنځته کړي. دې غونډې ته د آزادي راډیو خبریال هم ورغلی و.
په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشری څوکۍ ته کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په کندهار کې د خپلو پلویانو یو پراخې غونډې ته وویل چې که چېرته نوموړی په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی سي لومړی کار به یې د ملي وحدت تامین او د یو داسې نظام راوستل وي چې بنسټ یې پر عدالت ولاړ وي.
زما وعده خصوصا د کندهار خلکو ته دا دی انشاءالله که خدای توفیق راکړ او که فرصت موږ ته پیدا شو په افغانستان کې لومړی څخه د هر څه ملي وحدت تامین یو اسلامي نظام چه اساس عدالت، اساس کار و اهل ته اسپارلی، اساس خدمت د خلکی دغس یو نظام را منسته کو پا افغانستان که دی سولی در آوستل دی پارا خپل حلیزه کو یو رشتین ملی پخلاینه پروسه شروع کو دا اوسنه پروسه یو دروغجن پروسه ده، یو دروغین پروسه ده، اساس نلری. لوی خانه ادعا کیجی چه ملی روغ پخلاینه پروسه کامیابه ده، لبولی خواته مونگو تاسو خبر یو چه پتول افغانستان کی جگله را روان ده، نام نیشته دا پروسه ناکامه ده. مونگو تاسو انشالله کولشو ده خدای پا مدد او ده ستاسو خلکو پا ملاتل یو رشتین روغ پخلاینه پروسه را منسته کو.
دا انتخاباتی کمپاینونو تر پیلیدو ورست دا ولسمشری څوکۍ ته دا دریم کاندید ده چه دا انتخاباتی کمپاین لپاره کندهار ته راځي. یوه بله غونډه چې د کندهار په سپوږمۍ سالون کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په پلوي جوړه سوې او په سلګونو کسان پکښې راغونډ سوي و. دوی احمدزی په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې خوښې غوره کاندید وباله. د غونډې برخوالو پریکړه وکړه چې خپلې رایې به ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته ورکوي. په داسې حال کې چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاته دي، کاندیدانو هم خپلې انتخاباتي منډې تر ډېرې تېزي کړې دي. د غونډو او مجلسونو په جوړولو سره غواړي چې ډېر رایه ورکوونکي ورمات او په راتلونکي کې بریالی سي. مینهپال، د ازادي راډیو، کندهار.
ازادي راډیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست کاندیدانو حامد کرزي، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړې په هغې تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو او ملي تلویزیون په ګډې همکارۍ د اسد د میاشتې په 15مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او ټولو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 15مه د ماښام 15:30 بجې.
د امریکا متحده ایالات باور لري چې ایران په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکړي. خو د ولسمشر باراک اوباما یوه عالي رتبه سلاحکار د چهارشنبې په ورځ وویل په دې باب معلومات ضد و نقیض دي او د ایران مرسته محدوده ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې ایران د طالبانو د زړه له کومې ملګری نه دی، خو څارونکي وایي چې ایران ممکن د دې لپاره طالبانو ته وسلې ورکوي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته زیان واړوي. تر دې مخکې سږ کال په افغانستان کې د نړیوال لو ځواکونو عمومي قومندان ایران له وسلوالو طالبانو سره په تسلیحاتي مرستې تورن کړی و او ویلي و چې ایران وسلوالو طالبانو ته داسې وسلې او چاودونکي مواد ورکوي چې په عراق کې یاغیانو ته ورکړی شوي و. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک وویل چې دوی په دې باب ضد و نقیض راپورونه ترلاسه کوي. هغه دا خبره په واشنګټن کې یوه څېړنیز مرکز ته د وینا په ترڅ کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا ایران د طالبانو ملاتړ کوي او کنه. خو د ښاغلي هولبروک یوه عالي رتبه سلاحکار ویکرام سنگ وویل یقینا چې ایران پخوا په افغانستان کې ځینو ډلو ته وسلې ورکړي دي، خو د ایران وسلو ته د جدي او حتمي خطر په سترګه نشي کتل. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا د تروریستي ضد چارو یوه کارپو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل له سخت دریځو سره د ایران په مرستو کې وسلې شاملې دي، خو په مستقیم ډول وسلوالو سخت دریځو ته روزنه نه ورکوي. هغه هم داراز وویل چې د دې لپاره دلایل شته چې ایران د طالبانو په شمول په افغانستان کې یاغي ډلو ته وسلې او نور مهمات لیږي. ساعت لس بجې او 15 دقیقې دی. راځئ چې د خبرونې په برخه کې واورو د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د اراده خپلواک روسپانه په افغانستان کې د روان جنگ پاړه په یو مطلب کې د امریکا د لوی درستیس په حواله لیکل دی چې افغانستان ته د جګړې لوګه او بے وزلی راوسته ده. روسپانه په دوام کې د امیر البحر مایک مولن په حواله لیکل دی چې د دې اساسي علت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له ادارې نه مخکې د سو کلونو بے پروایي ده چې د امریکا هڅې نیمګړې کړې دي. روسپانه په خپل سر مقاله کې د افغانستان پر روانو انتخاباتو تبصره کړې او د هیواد روانو امنیتي حالاتو ته په اشاره د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې شته شکونه او بې باوري څېړلې ده. روسپانه په جلا مطلب کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مسله راخسته او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د خبرې ضروری بللې ده. د هیواد دولت روسپانه په کابل کې د امنیتي وضعیت د ډاډمنولو لپاره روانو هڅو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د هغو بالونونو درولو ته هم اشاره کړې چې په عصري ټکنالوژۍ سمبال دي او امنیتي وضعیت ساري. د روسپانه هم خپل سرمقاله را روانو انتخاباتو ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې افغانان غواړي چې وسنۍ ستونزې هوارې شي، نو د آزاد او عادلانه انتخاباتو د سرته رسولو لپاره د خپل ملي هوډ لا کلک او غښتلی کړي. روسپانه په جلا مطلب کې بیا هم د افغانستان د روانو وضعیت په اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه څېړلې او لیکلې ده چې دوی د افغانستان په اړه یو ناسم انځور وړاندې کوي. د ویسا خپلواک ورسپنه بیا د امریکا د دفاع د وزارت په حواله لیکلي چې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د مثبت بدلون نښې لیدل کېږي او د ناټو د ځواکونو تدابیر به په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون امکانات برابر کړي. ورسپنه په جلا مطلب کې د امریکا د سفیر په حواله لیکلي چې د افغانستان د بیا رغونې لګښتونه باید زیات شي. ورسپنه د کارل آیکن بیری په نقل لیکلي چې په 2013 میلادي کال کې په ملکی برخه کې د 2.5 میلیارډ ډالرو لګښت اړتیا ده. د ورسپنه هم په خپل سر مقاله کې د روانو انتخاباتو په اړه شته اندېښنې راس پرړې خو لیکلې دي چې دغه انتخاباتو د سالم بهیر لپاره چې څه کېدې شي باید په خپل افغانانو وکړي. د اصلاح اوانیز دولت روسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبه پر خپاره کړې ده. انیس خپل سر مقاله د جنو د سلورو تړونونو نړیوالې ورځې ته ځانګړې کړې چې د جنو کنوانسیونونه بلل کېږي. روسپانه لیکلې ده چې دغه سلورو تړونونو په لیکول چې د جنگ په ډګر کې د مرسته کوونکو له جنگي اسیرانو سره د چلن او د جنگ په محل د غیر پوځیانو د ژوند د خوندي کولو په اړه دي زیات ضروری دي. خو اصلاح به د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو روان حالات څېړلې او لیکلې ده چې دوی له جدي ستونزو سره مخامخ دي. او د ملي ارمان عدالت روسپانه بیا د هیواد د ناامن سیمو د ارزونې لپاره د دولت پر وروستي اقدام تبصره کړې او لیکلې ده چې د ارزونې لا نه بشپړه شوې. روسپانه لیکلې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مخکنی وینا له مخې د ارزونې باید د زمري د میاشتې تر 28 نیټې پورې دوی ته وړاندې شي. روسپانه په بل ځای کې دا خبر ورکړه چې په بادغیس کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین یو مسول تختول شوی ده. روسپانه یو ځل بیا د برتانیې د نوې لوی درسیس په څرګندونو چې ویلي وو برتانوي ځواکونه به تر سلوېښتو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې وي تبصره کړې او پوښتلې ده چې دا یو سلوېښت کاله د څه دپاره.
اوس مخته دې چې انتخاباتي بحث ته داخل شو، له کوټې څخه راپور لرو چې په دې بلوچستان په ایالت کې په یوې پوستې د توغندي برید شوی او بل ځای چاودنه شوې ده.
د چهارشنبه په ماښام د کوټې ښار جنوب ختیځ لوري ته پر سریاب سړک باندې د ملیشا ځواکونو یو امنیتي پوستې ته نږدې په یو ولاړ موټر سایکل کې د ناڅرګندو کسانو له خوا ځای پر ځای سوی بم وچاودید. پولیس وایي تر چاودنې وروسته د نامعلومو وسلوالو کسانو چې وایي د شاوخوا کورونو پر بامونو یې کمین نیولی و او ملیشا سرتیرو ترمنځ ډزې پیل شوې چې نږدې دوه ساعته یې دوام وکړ. د پولیسو په وینا د چاودنې او ډزو په نتیجه کې دوه تنه لارویان وژل شوي او د دوو ملیشا سرتیرو په شمول اته تنه ټپیان شوي دي. د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه د بلوڅو یو خپلواکي غوښتونکي سازمان د دې چاودنې او پر ملیشا ځواکونو باندې د ډزو پله پر غاړه اخیستې ده. سرباز بلوڅ چې وایي د دې سازمان ویان د ادعا کوي چې په دې چاودنه کې 15 ملیشا سرتیري وژلي، 11 تنه ټپیان کړي دي او همدارنګه دوه حکومتي موټرې په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. خو بل لور ته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویان میجر اویس د بلوڅو وسلوالو د خپلواکي غوښتونکي سازمان د ویان ادعا ردوي او وایي چې په چاودنه کې د دوی هیڅ یو سرتیري نه وژل شوی او نه هم ټپي شوی. بل لورته بیگانا وخت د کوټ شهر په هزارګنجي سیمه کې د پولیسو پر یو امنیتي پوسټه باندې لیونا ترګند ځای ورته غول سوی توغندای ولګید. پولیس وایي د توغندې په دې حمله کې دوه پولیس اسکر وژل شوی او درې نور سخت ټپیان شوی دي. ټپیان په سم دستي توګه د کوټ دولتي روغتون ته را انتقال شوی چې په هغه کې د یو حالت د اندیشنې وړ شول شوی دی. پولیس وایي د توغندې په دې برت کې د امنیتي پوسټه ودانۍ او یو بکتربند موټر هم تباه شوی دی. د بلوچستان اعلی وزیر د ملیشا ځواکونو او پولیسو پر امنیتي پوسټو باندې د حمله غندنه یادونه کړې ده او په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د ژر تر ژر نیولو امر یې کړی دی. په کوټه ښار کې تر دغو پرونیو پیښو وروسته د ملیشیا ځواکونو او پولیسو ګزمه زیاته سوې او د پاکستان د ازادۍ د ورځې د راتګ له امله یې چې د اګست 14 نیټه د سخت امنیت نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوڅو اکثرو ملتپالو ګوندونو او خپلواکي غوښتونکو سازمانونو لا له وړاندې اعلان کړی چې د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي. یاغي بلوڅو خبرداری ورکړی چې که چا د پاکستان د ازادۍ ورځ ولمانځله نو هغوی ته به تاوان ورواړوي.
د 1988 کال انتخابات
په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال د روانو انتخاباتو په باب له درو تنو صاحب نظرانو سره خبرې کړي. د دوی د بحث اوریدو ته مو راوولم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا ځل مو د انتخاباتو د کمپاین د ارزونې او د انتخاباتو د مسایلو د عمومي څېړنې لپاره د ننګرهار ولایت درې تنه نظر خاوندان، هر یو میا شمس الدوها سعید او استاد شیراسن کمالزی او انجینر امین الله ملمانه دي. لومړی پوښتنه که د کمالزی صاحب نه وکړو چې په عمومي توګه د کمپاین بهیر څنګه روان دی، انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي، د کاندیدانو منډې تړلې څنګه وینئ، خصوصا په ختیځو سیمو او ننګرهار کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستونزې ډېرې دي، باید لومړی دولت له خپلو مخالفینو سره یو څه حل ته رسېدلی وي. او موږ وینو چې کلم یو کاندید یوې سیمې ته ځینو په ډاډه زړه نشي تللی چې هلته یو غونډه وکړي، یو کمپین وکړي. او په اطرافو کې تر اوسه پورې د دولت د مخالفینو ویره ده، شبنامې خپرېږي چې یو کاندید ته به نه ورځي، کمپین به نه کوي، په ټول ټاکنو کې به ګډون نه کوي. نو همدا ده چې امنیتی ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم یو شمېر خلک شته دی، البته ټول نه، چې په ټول ټاکنو کې به ګډون وکړي. زما په فکر چې د خلکو پخوانۍ مینه له انتخاباتو سره اوس نشته دی، او کاندیدان هم ډېر شوي دي. له تېرو وکلاو صاحبانو یو شمېر وکیلانو نه خلک سر ټکوي چې دوی وعدې کړې وي په خپلو وعدو کې رښتینی نه شوله. همدا علت دی چې اوس په ننګرهار کې 250 تنه نفره کاندیدان دي. که چېرته دوی خدمت کړی وي نو د دوی په مقابل کې به دومره خلک بیا نه کاندیدان کېدل. همدا به د خلکو استازي وي، همدا به وکیلان وي، په دوی باندې به د خلکو باور وي، اعتماد به وي. خو چې څومره اوس کاندیدان ډېر دي، هماغومره د خلکو هیلم ډېرې دي. نو دا به په راتلونکي کې دا پرېکړه کېږي چې څومره به دا ټول ټاکنې شفافې وي. د دې شفافیت نه هم خلک دغه کوي، یو څه سر ټکوي. خو اگر چې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا ور ډېر شفافیت پکې رامنځته شوی دی، خو بیا هم یو شمېر ولسوالۍ دي چې هغه د زدي لکه پخوانۍ اصطلاح لکه اول خطونه، هلته فکر نه کوم چې په محل کې د رایې وشمېرل شي یا د په ولسوالۍ کې وشمېرل شي.
میا صاحب، که تاسو سره شو، تاسو هم د ولس په منځ کې اوسېږي او د ولس خلک هستئ، که ووایئ چې داسې سیمې شته دی چې هلته کاندیدان کمپاین ته نه ورځي او یا ویریږي چې د خلکو نه رایې وغواړي؟
په افغانستان کې اوس موږ چې ګورو، خصوصا د ننګرهار په ساحه کې، موږ دوه قسمه محیطونه ګورو. یو هغه محیطونه دي چې هلته دولت او عسکر او پولیس مسلط دي، هلته د امنیت حالات ښه دي. یو داسې اطرافي ولرې ساحې دي چې په هغو کې تر اوسه پورې کمپین په جدي ډول نه ده سوی او نه خلک د کمپین سره چا دومره علاقه ښودلې ده، ځکه هلته مشکلات موجود دي.
نه صاحب، زما هدف د ننګرهار بېلابېلې سیمې وي. د ننګرهار دغه سرحدي سیمې چې دي، خوږیاڼي، شیرزاد یا چپریار، اګام، شینواري، په دې کې د کمپاین عمومي وضع څنګه ده؟ خلک کاندیدانو ته ورټولېږي او کاندیدان په ازادانه توګه ورتلی شي؟ تاسو لیدلي
په بعضو ولسوالیو کې کېږي، لکه په شینوارو کې چې تر کومه حده موږ خبر یو، په دې بالا کې په هغو جینو کې چې هلته ځینې قومي تړونونه شوي دي، هلته د کاندیدانو تګ هم آزاد ده او خلک ورته راځي. خو ځینې ولسوالۍ دي لکه د خوږیاڼو ولسوالۍ ده یا د شیرزاد ولسوالۍ دي، هلته کاندیدان نه شي تللی په آزاد ډول او نه یې په کمپاینونو کې په آزاد ډول برخه اخیستې ده.
نو حکومت خو دا نارې وایي چې موږ امنیتي ترتیبات نیولي دي او هېڅ ډول ستونزه نشته. دا ترتیبات ولسي خلک هم ویني چې ستونزه نه؟
نو ترتیبات خو دولت نیولی دی، دې کې شک نشته ده. خو دا ترتیبات هم دولت هم له مشکل سره مخ ده، دومره فوج دوی سره نه چې پاره قریه کې واچي. نو په یو جی کې چې فوج هلته امنیتي چې فوج لاړه، هلته بیرته حالات خرابیږي. نو دغه حالات وینو مونږه چې کوم جی کې د دولت لاس رسیږي هلته امنیت هم وي، او که دولت لاړ ورنه هلته بیا هماغه زوړ حالت روانی.
انجینر صاحب امین الله کتا سی راته وی چې د ننګرهار په دغه سیمو کې چې نسبتا امن پکې کمزور دی خلک به رایا چونې ته راشي خلک به په انتخاباتو کې برخه واخلي
نو دا چې ته دې لپاره حکومت په صحیح تدبیر ونیسي د انتخاباتو په ورځ باندې او یا دا کوم ځایونو کې چې منطقه کې چې امنیت جوړ نه دی دغه ټول د ولس خلکو ته ورکي چې بېخي هلته د حکومت خلک لاړ نه شي ځکه چې دا زموږ طالبان ورونه چې حکومت د خلکو سره خفګان زیات لري او د ولس سره دونه خفګان نه لري نو په کونړ ولایت کې دا والی صاحب دا سپینګری راغوښتي او هغه دا خبره وکړه چې موږ د انتخاباتو په ورځ نه د کوم سیمه کې چې امنیت جوړ نه دی نو دا امنیت دغه صندوقونه به تاسو ته درکړو د ووټونو تاسو لاشي تاسو رایې خپله د ولس نه راټولېږئ
نو انجینر صاحب بله پوښتنه دا راپیدا کیږي چې خلک خو بېلابېلو کاندیدانو سره تړاو لري نو که چېرته خلک په خپل سر پرېښودل شي تاسو داسې فکر نه کوئ چې د رایې اچونې په وخت به ممکن د کاندیدانو د بېلابېلو پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شي ځکه چې ممکن یو شمېر خلک به نور وهڅوي چې د دوی په ګټه رایې واچي او ضمناً د افغانستان خلکو ته د انتخاباتو تجربه هم نوې ده په عمومي توګه بې سوادي هم حاکمه ده نو په دغسې یو نازک حالت کې به ګنې بیا د حکومت له مداخلې پرته خلک په سالمه فضا کې رایې واچولی شي
نو دا داسې خبره ده لکه څنګه چې په یو ولایت کې ولایتي شورا ده نو داسې د ولایت دخوانه په ولسوالو کې خپل یو شورا لري ولایت نو قومي شوراګانې که چېرته دغه شوراګانې کوم چې ولایت دخوانه دي کوم کس هغه راوغواړي او هغې ته دا وظیفه ورکړي انشاءالله دا به په ښه فضا کې سرته ورسېږي
کمال زی صاحب د ولسمشرۍ د کاندیدانو کمپاینونه هم ننګرهار کې کتل کېږي دا کمپاینونه یوازې دلته په دې جلال آباد ښار کې دي که دوی اطرافي سیمو ته هم ځي
نه په اطرافي سیمو کې یوازې د شینوارو ولسوالۍ کې یوه غونډه دوه غونډې شوي دي او نورو فکر نه کوم چې دلته به د جمهوري ریاست د نوماندانو غونډې دي په ولسوالیو کې شوي وي که شوي وي هم دغسې لکه د خوږیانو په ولسوالۍ کې په یوه جومات کې یو کاندید صرف 15 منټه وخت اخیستی و خپلې خبرې وکړلې هغه موخې او اهداف یې وویلې او نور تر اوسه پورې د خوږیانو ولسوالۍ د بل د ولسمشرۍ دپاره نوماند نه دی راغلی ځکه دولت هسې په خوله خبره کوي چې موږ دا ټول تدابیر نیولی دي دا دوه مخي غوندې په دې کې بریښي ځکه له یوه پلوه وایي چې زمونږ ملي اردو او ملي پولیس تر اوسه په پښو نه دي درېدلي چې په پښو نه دي درېدلي نو تاسو به څنګه د هر یوه کاندید دپاره بغیر د ولسمشرۍ نه د دې ولایتي شورا د نوماندانو دپاره کوم رقم تدابیر په پام کې نیولي وي
په دې وسیله باندې هغه خلک چې په ولسوالیو کې دي او سیمې نسبتا ناامنه دي نو هغوی یعنې نه پوهېږي چې چا ته رایه ورکړي هغوی به نو چا ته رایه ورکړي
تر اوسه پورې خو خبره بیخي مجهوله ده او دا هم تر خلکو ته پته نه ده لګېدلې چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به څوک وي خو بیا هم خلک به قضاوت کوي او د خپلې خوښې ولسمشر همدارنګه د ولایتي شورا استازي ته به رایه ورکوي هغه استازي ته چې دا ځلې د پخوا په پرتله یو 50% شعور په خلکو کې پیدا شوی دی او دا وار به په ټاکنه کې تیر وځي نه او انشاءالله کدی ولسمشرۍ کاندیدان دی کدی ولایتي شورا نوماندان دی ټول خلک به خپل هغه استازي ټاکي چې د دوی هغه هیلې او ارمانونه پکې پوره شي
بسب د انتخاباتو په ورځ ویل کېږي چې داسې اندېښنې هم شته چې دا د کاندیدانو بېلابېل پلویان به کېدی شي چې په خپلو کې سره ونښلي یو ته یو به وایي چې فلاني هغه ته رایه ورکوله تا یې مخه ونیوله او هغه بل به وایي چې فلاني فلاني ته کمپاین کوي ممکن د انتخاباتو مامورین هم یو څه په طرف کې واقع شي دغسې اندېښنې هم شته په ولس کې هم داسې اندېښنې شته
نه په ولس کې داسې نظر چا سره نه شته ځکه چې دغه رایه ورکول خدا خو پټ یو کار ده سری رایه ورکوي او هغې باندې څوک نه پوهېږي دا نو د باندې څوک دا حق نه لري چې د کمپین د مرکز نه د باندې چا ته ووایي چې ته رایه ورکوه یا چا ته وایي چې احمد ته رایه ورکوه یا محمود ته رایه ورکوه دا خپله د خلکو حق ده خو دا چې خلک لږ ذره د انتخاباتو کې لږ بېمینې ښکاري یو خو دا چې کاندیدان ډېر دي د ولایتي شورا لپاره 215 یا 280 کسان او بل د ریاست جمهوري لپاره هغلته هم تقریبا 40 کسه دي خلک په دې کې اوس بیخی مغشوش دی او نه پیږي چې وس څو کې او چاته رہی کګدار یو خبر یو دیلې هغه یو دبل نه خی خبرې کوي خو کګوري چې هغه وس کړي دغه چیرېم اکثر نه شناخته چیری دی چې پولیس کې څوک نه پیژني نو دغه شی ولس ډیر خفه کړي او خلک چې ډیر تشویش لري دغه ننګرهار خلک خصوصا د ډیر ګرم هوا نه او په دې ګرم هوا کې چې ترانسپورټیشن هم نه دا د خزو د نرو ولر راوړل مراکز دی راي دی هیته دا به ډیر سخت مشکلات خلکو ته پیښ کړي یو خو امنیتی مشکلات هغه بیل خبر ده بل دغه وس جبر دی هوا چې راغلی په دې خلکو دا ډیره ګرمه هوا چې اکثره زنانه اوس مرکزونو ته ځي نو هغوی به چادرې کیږي او همداسې په لوس مخ دا نارینه روان دي د خولو نه مخ او ځان ډکي نو هغه زنانه بیچارهګانې چې په چادریو کیږي د هغوی به څه حال وي نو دغه څو عوامل دي چې یو دغه د کاندیدانو زیاتوالی او بل دغه طبیعي د هوا هغه نه خلکو سره تشویش شته ده په دې باره کې
وروسته د اونۍ بحث هم لرو خو د اونۍ بحث د ملي شورا د غونډو د ځنډېدو په حکله ده خو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز چې فرشته جلال زی اوروي
د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی ریچارډ هولبروک وایي چې په افغانستان کې له سیاسي فساد سره مبارزه د پخوانیو حکومت ضد وسلوالو لپاره د مسؤلیت تامین او د سیمه ایزو او محلي حکومتي ادارو تقویه د ده د کاري ډلې له سیاسي اهدافو څخه ده د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ملاتړ کوي په هلمند کې نن د یو ماین په چاودنه کې 15 کسان ووژل شول چې شدي او ماشومان هم پکې شامل دي او نن سهار په نیمروز کې انتحاري حمله شوې ده ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره درې مخکښ کاندیدان جمهور رئیس حامد کرزی ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله له ازادي راډیو په مناظره کې برخه واخلي دغه مناظره د اسد په د جنګي مقرراتو په اړه د جنوا د کنوانسیون شپېته مکلیزه ولمنځل سوه د پاکستان استخبارات په جنوبي وزیرستان کې د حکومت پلوي ملیشو د مشر ترکستان بیچنی او سیمایزو طالبان ترمنځ په وسوال نشته کې د لشت لژه اویاتونو د وژل کېدو او د لسهاو کورنو د ویجاړۍ خبر ورکوي
ازادي رادیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو حامد کرزی ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړي په هغه تاریخی مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي رادیو او ملي تلویزیون په ګډه همکاري د اسد د میاشتې په 25مه جوړیږي دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي رادیو ملي تلویزیون او ټولو محلي او بین‌المللي رسنیو کې خپریږي وخت په یاد ولرئ د اسد د میاشتې 25مه د ماخام 15 بجې
اوس مو د اونۍ باستره بولو چې د ملي شورا د غونډو د ځنډېدو په حق لري
د ازادي رادیو ګرانو اوردونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څنګه چې تاسو هم معلومه ده د پارلمان عمومي غونډې تر انتخاباتو پورې ځنډول شوې دي او په یوه نوي وکیل صاحبانو رخصتي اخیستې ده دا چې دا ولې او آیا د پارلمان دغه رخصتي د ملت په ګټه ده او که په تاوان قانوني دا او غیر قانوني دغه پښتون د ځوابولو لپاره مو د ازادي رادیو نننی ګرځې مستره بللې ملمانه دي په ولسی جرګه کې د کډوالو کوچیانو او د قبایلو د چارو رئیس الحاج ملا ترخیل کوچی په مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد عمر شیرزاد او افغان سیاسي کارپوه انجینر متی الله خروټی اول د ازادي رادیو استودیو ته ستړي مشي خراغلاست
مننه
زموږ مړي پښتنه له خاغلی ترخیل سب څخه ده کله دغه رخصتې پاړه چې په کې به د پارلمان مومي جلسې نه کیږي په لنډه توګه معلومات راکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د پارلمان رخصتی په عمومي توګه نه ده سوي د پارلمان د نن حساب پوره کولو لامل عمومي غونډې رخصتی سوي دي او کمیسونونه پیلن اتلس کمیسونونه د ولسی جرګې جیران لري چې د نننۍ ورځې شاهدي زما د کمیسون اجنډا چې کوم اجنډا ولا اجنډا سره سم مجلس دایر سه او پای ته ورسید امدسي اتلس کمیسونونه نن هم په ولسی جرګه کې دایر و د خلکو په ستونزو باندې غور او بررسی کول او د حکومت په اعمالو باندې څارنه کوله دا سې د نصاب لنه پوره کول لامل عمومي غونډه د منګه رسخت سوی دی چون نصاب نه پوره کیده.
مننه شیرزاد صاحب، لکه څنګه چې ترخیل سبو ویل چې عمومي غونډه نه کیږي او اکثرا عمومي پریکړې په عمومي غونډو کې کیږي، غټ ستره پریکړه په عمومي غونډو کې کیږي، په کمیسیون کې شاید غټه پریکړه ونسی، یعنی آیا بیا هم دغه د عمومي جلسو نه کیدل تاسو په نظر څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره مننه. زه فکر کوم چې د پارلمان د استازو پروژو باندې یو ډیر درون مسولیت پروت ده. دوی د ملت استازي دي او دوی د خدای او ملت په وړاندې ډیر غټ مسولیت لري. د اوسنۍ رخصتۍ په ارتباط باید ووایم چې زه په خپل شخصي نظر دې رخصتۍ ته دا رخصتۍ ښه نه بولم. دلیل یې دا ده چې موږ مسولیت لرو او په دې وطن کې مو ډېرې ستونزې پرتې دي، ډېر سیاسي مسایل دي، ډېر قوانین دي، د موکلونو مشکلات مو دي، د ولایتونو مشکلات مو دي. موږ باید په هیڅ صورت باندې دا رخصتي نه وای کړې. او زه په خپله په مشرانو جرګه کې د دې رخصتۍ مخالف هم ومه. زما نظر دا و چې باید دا رخصتي ونیسي. دا چې په یوه بانه او بله بانه رخصتي سوې ده هغه خو طبعا خلک ځان ته بانه جوړوي، اما دا رخصتي باید نه وای سوې زما په نظر، ځکه چې موږ په دې وطن کې ډېرې ستونزې لرو، په ولایتونو کې ډېرې ستونزې لرو او قوانین زموږ مخته پراته دي. دا اوس هم ډېر قوانین دي چې باید ولسي جرګه او مشرانو جرګه پر هغه بحث وکړي او هغه تصویب کړي هغه قوانین. نو زه په خپل شخص د دې سره مخالف یم او دا کار باید نه وای سوی.
مننه خروټه صاحب، تاسو خپل ځان سره کار پوه استه. یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې د افغانستان د پارلمان د غړو زیاتره وخت یا په رخصتیو تیریږي یا بهر ته په سفرونو باندې. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟
د لوی خدای په نامه سر کې وایم خپل سلامونه وړاندې کوم. هغه وروسته باید احترام ارز کوم چې د ولسي جرګې د اساسي قانون د وش په تمته او بخښنه غواړم، اته او یوم اتات یوم نه هات یوم یو سرش بګه مې اوس لاته مې اوس نه هم مواد پر بنسټ خپل لایحه داخلي وظایف جوړ کړی ده. په دغه داخلي لایحه د وظایف کې چې سلریش فاصله د یو سل څلور دیش ماده دي، په دغه کې په وضاحت تصریح شوی ده چې پارلمان نه هم یسته گویا وظیفه اجرا کې یو درې مې سن رخصت لري. دا چې دوی اوړي رخصت زمي ته چې یاد زم رخصت اوړي ته چې دا د سیم مفهوم را چې دا د دوی گویا هغه شخصي سلیقوي برخورد د کو د ملت کور سره د کو د ملت په کور کې شخصي سلیقوي برخورد په دی وګوري او بل نتیجه ګیری منګه کو دا غیر قانوني دا عمل کاملا زغندم. دا د جمی رخصتي ته بیا راوړل د اوس رخصتول بیا جمی کې رخصت لمه زولل ګوري. دا حکومت دکانداري نه ده، دا حکومت تجارت نه ده، دا خود کوم مال واردول خبر نسته. دا د مملکت د کو د ملت کور ده او د پلان په اساس کارونه تازی. تاسی خپل عمیق په دې موضوع باندې فکر وکړئ. وختي چې ولسی جرګه ځان ته پلان لري چې زه به دغه کارونه کوم او دا کار پلان پر رخصتي برابرې دا رخصتي په زمي کې دوی کوي، دا د زمي رخصتي وړي تر وړي. هدف دې خبره دا ده چې دوی فقط غواړي هغه نه میستي پوره کړي د ملت ارزو، د ملت اهداف، د ملت امیال، د ملت هغه شان چې ملت دوی ته رای ورکړي. دوی ته په نظر کې نه کېږي. نه یو دوه مرکزه چې نور تخنیکی مشکلات دي په زمي کې، ګوره زمي ډیره پر رخصت نیولای نه شي. د اول د ګرمول مشکل د چاوا سره هم ګرم کی.
یعنی نور خینجر صاحب د تاسو نظر سره د رخصتي ټول ورکل سوي ده
اصلا ګوري چې کچيري منګو تاسو هم ګورو نن سبا اکثر اعضای پارلمان مصروف دي کمپاینونه دي. دوی د جمهوریت ریاست نومان ته کمپاینونه کوي او دا ډیر د خجالت خبره ده چې په هیڅ کونج د دنیا کې پارلمان د جمهور رئیس د کمپاین په خاطر یا د جمهور رئیس د ټاکلو په خاطر نه رخصتيږي. گرچه مخکې تاریخي سویل چې زمونږ اتلس کمیسیونونه زمونږ کمیسیونونه نن دایر سو نصاب تکمیل و بلو زه د سیارس کوم درسته ده چې ولسی جرګه کمیسیونونه د اعضاو نه تشکیل سوی دي او اعضاو کې هم وخت چې دایرګ نصاب په نظر کې مکی دا په دې مفهوم نه ده چې ګویا عمومي جرګه د دایر نسی کمیسیونونه دایر سی او کمیسیونونه ګوره مونږ تاسو خپېږي چې کمیسیونونه موثریت څومره ده، عمومي مجلس دی مشران دی ولسی جرګه څومره موثریت لري. نو بنان چون اعضای طول کمپاین که مصروف دی نو دغه کمپاین یو دلیل سوایده چې دوی زانونه رسخت کلی دی او بیا هم تکرار هم در دیر در شرم خبر داده. هیست نقطه به دنیا که دست جای نسته چې پارلمان رسخت سی دیل پاره چه ریز جمهور تا کمپاین که او دا افغانستان تا یا دا افغانستان پارلمان تا دا خ خبره نده.
بله ترخیل سیب سنگ چه خروط سیب ولی اصلا پا قانون که خو دقا سراغل دی چه باید نه میاشت دوی کارو که و بیا دری مشت رسخت تا چه اغم یولی میاشت یوی خواته یونی میشته بل خواته یعنی په قانوني توګه دا چې دا غونډه وزن ډول سولې دا څومره قانوني باندې لري یو او بل رښتیام یو یو وکیل د حق لري چې په بازار توګه د خپل خوخه کاندید ته کمپاین وکړي پر ځای کې چې مخ شرزات به اشاره وکړي چې موکلین به زیات ستونزې ولري د دې په ځای چې ځکه خو د خلکو خوان ټاکل سوی خلکو رای ورکړي چې د ما ستونزې حل کړي د دې نه به دا خي چې ستونزې ورته حل کړي د خلکو په ستونزو باندې غور وکړي او کنه د خپل خوخه کاندید ته کمپاین وکړي
جواد صاحب څومره سي د پارلمان د دوستانو په سین ویول دا زنمنم او دا خبره وکښ کې دا عمومي غونډه نوې رخصت شوی او دو جیران درلودي دا ډیره خبره و دا د ملک په خیر و او نه میاستې په قانوني اساسي کې دوستانو بحث په وک د کې شک نسته دا واقعیت خبره ده خو یو خبره ز دوستانو ته کوم چې وکیلانم د سیاست حق لري بیا د دې ملک د سرنويش په حق لباندې نن سبا انتخابات روان دي دا وکیل تکم جرم نسته چې تاول په سیاست کې برخه واخیستله یا تاول د افغانستان پراتلونکو انتخابات سي د ولسمشري انتخابات دي چې دا یو ډیر اهم مهم انتخابات دي په څنګ کې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم سره زمیمه دي دا د وکیل کوم جرم نه ده خو سه عمومي مجلس وخت په وخت دایر کېدلې دا بیخی بهتر خبره و دا چې نصاب پورنس او تعطیل سو کمیسونونه اتلسګونه کمیسونونه جیران لري لکه سره رقم 17 مبای ویلې سنن هم په ولسی جرګه کې ټول کمیسونونه په حال و دایر و د ماکیلینو او د عوامو په ستونزو باندې غور و بررسی کوله
مننه شیرزار صاحب تاسو په دې اړه څه نظر لري یعنی پرختیام یو وکیل د حق لري چې د خپل خواخه کاندید ته کمپاین وکړي او کنه یوازې د موکلینو پر ستونزو باندې غور وکړي او هغه قوانین چې باید په تصویب سي په دغه تصویبولو کې کار وکړي
زه فکر کوم دلته کدا خبرې موږ سره جدا کوشش وکړي چې یو وکیل د حق لري چې یو رئیس جمهور ته کمپاین وکړي کیا یو دا موضوع ده بل دا موضوع ده چې د پارلمان رخصت کېدل د جسرت سره ارتباط لري
بله
زه د فکر کوم چې د پارلمان اعضا حق لري د ملت هر وګړي حق لري چې خپل د خوشي کاندي ترای ورکې ورته کمپاین وکړي چون دا پارلمان په خپل یو سیاسي مجلس دی هلته د مملکت په ساته سیاسي موضوعات مطرح کیږي دا چې په افغانستان کې اوس انتخابات را روان دي زیم ټاکل کیږي دا مستقیما د پارلمان د اعضاو سره ارتباط لري تاسو فکر وکړئ په پارلماني نظامو کې به حکومت پارلمان جوړي اصلا د حکومت یا د دولت زیم پارلمان ټاکي په هر صورت موږ نظام خو ریاستي نظام دی اما هر وکیل حق لري زما په نظر چې په دې کې پاله ونده واخی او ونده نسبت نورو عام خلکو ته ډیره وي د پارلمان د وکیل چې په مملکت کې انتخابات کې د خپل زیم دفاره باید خپل موکلین په دې پو کې چا ترای ورکه او چا ترای ورنه کی او کم زیم د افغانستان لپاره مناسب دی کم زیم نه دی مناسب یو مسله بل مسله د جلسو د رخصتې دوه خبره ده
بلی.
زما په نظر هر څوک حق لري چې کمپاین وکړي اما د جلسو د رخصتې دوه سره چې د پارلمان جلسي رخصتې چې خپل د دې سره موافق نه يم دلیل یې دا دی چې او دا د څه ندی چې تاسو زموږ وسلرو چې وسته د موږ د انتخابات بهانه کو موږ دا مشکل په دکتور دوه کلونو درو کلونو کې موږ دا ستونزې درلودل چې همیشه به جلسې نصاب نه پر کېدی وکیل صاحبان بنا وخت راتلل جلسو ته په جلسو کې په عمومي جلسو کې به د وکیل صاحبانو کې عدد ډیر کم او خصوصا په اکثر وختونو کې به چې وزیرانو ته د پولیسي جرګې کې وزیرانو ته د سلبي اعتماد رای ورکول کېدل خو دلیل هم دا و چې هغه سلبي اعتماد نه سوچي نصاب کم او پولیسي جرګې کې عدد کم نو زما په نظر ښه خبره ده چې د پارلمان وکیلان د خپل د خوشی کاندید ته کمپاین وکړي اما جلسې باید نسی رخصت جلسې باید تعطیل نسی باید جلسو ته ادامه ورکړي او د خپل موکلونو مشکلات او د خپل هیواد مشکلات ته لاسرسي ولري
او ډیر مننه خرور صاحب اول تاسو د سناتور صاحب د وکیل صاحب خبرې څنګه کوي یو او بل د تاسو په نظر سره د وکیل وظیفه څه ده یعنی دا چې یو کاندید ته کمپاین وکړي او کنه د خلکو ستونزې وڅېړي ځکه خلکو ویل کیږي یعنی قانون خو داسې ده چې پارلمان اصلا د خلکو او د حکومت ترمنځ یو پل ده فکر نه کوي چې د پل وزه تاسو څنګه ارزوي
ګوري ډاکټر صاحب د افغانستان ټول کار د ټول جهان کارونه په یو نظم په نظام استوار دي او نظام قانون په اساس جوړ شوی ده زه دا نه وایم چې د پارلمان وکیل صاحبان حق نه لري چې په کمپاینو کې سهم واخلي دا حق نه لري چې ګویا مبارزه انتخاباتي کې سهم واخلي نه واخلي باید اما دی وظایف د لایحه پر بنسټ وضاحت جناب وکیل صاحب ته ویل سوی دی چې تاسو به د کاري وخت په کاري وخت کې یعنی حق وخت کې چې رسمي وخت چې تاسو ټاکل شوی دی چې د بلات رای تا ته راکړ شوی در کړ شوی دی او تر غلی پارلمان چوکی دی اشغال کړی دی هغه تا کاری وخت ده هغه کاری وخت کې ته حق نداری چې چاته کمپاینو کې چاته مثلا انتخاباتي مبارزه مخته بوزی او کچیر دا وړي دا خلاف دی اصول ده خلاف دی قانون ده او دا عمل یو نابخشودنی عمل ده ګوري پارلمان کې وخت چې اوسړی راغی هغه سړی د ملت نماینده سو سمه ده درسته ده خپل سیاسی موقف یا خپل سیاسی حزب یا تنظیم یا مفکوره ده ادامه ورکون که ده صلاحیت رو نهیست سوک نیشه خیسته نه تنها ده پارلمان ده غینه بلکه ده افغانستان ده هیست طبعا سوک نیشه خیسته اما اما قصه چه ملکی مامورینو ته اصول جورسوه ده چه ده اصول پاساس رسمی وقت که دوی کمپاین نشی که ولی هم دسی هم در لایه وظایف و پرمنسد جناب وکیل سر نشی که ولی چه کاری وقت که چا تا کمپاینو کی درسته ده مسلم حقی ده اما لاسونه دل تستدی لاسونه دیل پاره چه دغم لایه دی وظایف دقیقی که یو دمی راست خط که چه رو رزی خپل کمپاین نو که چه دا خلاف دی تعامل ده خلاف دی قانون خلاف انشالله و رحمان یا وقت بده وطن که قانون حاکم سی اغا اشخاص و افراد چه دغی سی پخ پل سر فیصله که اغا به ملت تا اغا به خلق و تزوابر که
خروط سب مخ که مولی سبو هلی چه اصلا دا کمیسون خپل جلسی دایروی یوازی عمومی جلسه نسته نو فکر نکوی چه دا کمیسون با تری وحد پر دا خلق و بستون زبان غور کوی و کچنگ
اگر جناب محترم دکتر سب کمیسون نه خپل وظایف مختبیایی او عمومی غونډه کې بل مسائل مطرح کیږي هغه موضوعات چې کمیسیونو کې مطرح کیږي هغه بیل موضوعات دي هغه چې عمومی غونډه کې مطرح کیږي بیل مسائل ګوري عمومی غونډه کې د پلان په اساس چې پلان جوړیږي اداري هیئت پلان جوړیږي چې په دغه غونډه کې موږ دغه اجنډا لرو په دغه مسلې باندې غږیږو په تور مثال تاسو وګورئ که ما غلط نه کړی تر اوسه هیڅ وزیر نه یا هیڅ مسؤول دولتي نه استیضاح یا استجواب په کمیسیونو کې نه ده سوی بلکې په عمومی غونډه کې کیږي عمومی غونډه کې عمومی اساسي کار نه مخته کیگی دغه نور کمیسونه چی دا مثلا سم شکایت نور دا وړو موضوعات چی لازم نه ده چی عمومی غونډه وخت پیزایی سی هغه کمیسونو کې کمیستر حقیقی نوبینان اوز په یقین تاسو در صورت چی 50 جمع یو په عمومی نصاب نه تکمیلیږي زنه پیګم چی جناب محترم ترخیص څنګه دغه نصاب دیغه تاسو تکمیل ولې دادی کمیسونونو نصاب هغه نصاب څنګه تکمیل له عمومی نصاب چی نه تکمیلی دغه نصاب څنګه تکمیلیږي او په قانون کې چی مثلا جور سویده یا طرز العمل یا اصول دی لایه دی وظایف چی جور سویده اغلا یو دی وظایف کسی مثلا که منگا مراجعه و که ورسو په دویشتم فصل که تقریبا یو سال شپگم نتر یو سال سلیشتم ماده پوری طول موضوعات دی غیابت بیان سویده که چیر از و غیابت کی غیابت دغه موضوعی سرقم برخورد سره کی کشیر دغه موضوعی سرقم نزن پیغام چې دا کمیسیونونه آیا پکې حساب نظر نیول کی یا دسی دایری یا کمیس رئیس معاون دغه پر حساب
بل او تر خل ستاسو کده خبر روخانه کې څنګه شدی اشاره کول نصاب ته او اکثرا دغه نصاب نه پوره کده چې پارلمان مجبور سچې داسې فیصله وکړي چې د دوی عمومی جلسې وزندوي نو کده سي دا وزندیدل دغه کم قوانین چې باید تصویب سی وغه اوس پات سولدا به د پارلمان پراتونکې دورې باندې یو اضافي بوج نسی ځکه د مخکې دورونو ځینې قوانین چې باید تصویب شي او هغه د دورې ته پاتې شوی و
د خروټي صاحب د خبرې په ارتباط به یو عرض وکم هر کمیسون په ماده 93 قانون اساسي کې د دې حق لري چې وزیر استمایه او استجوابي غونډه ته وغواړي او وزیر نه قانوني پختنی وکي او قانوني پختنه لاندې ونيسي د دې اتلس ګونه کمیسونونه د ولسی جرګې حق لري سی په حکومت څارنه وکي او د حکومت مسؤلین سی له دوی نه د اعتماد لرای له ولسی جرګې اخیسته د هغه راو غاړي د خپل ماکلینو ستونزې ورسره د قانون پراناکه ورسره مطرح کړي یو خبره به زبل اضافه کوم چې دا وکیلان دومره اندازې ته چې موږ او تاسو په دانننی مجلس کې له اتهام لاندې راوستل دومره مجرم هم نه دي دا وکیلان سی لولسی جرګې نه پر رسختۍ باندې تللی دي دا د دوبۍ او د مثلا د چین تجارت پسې نه دي تللی دا د ملک سرنوشت ټاکل کیږي دوی په دې سیاست کې حق لري هر وکیل مثال د موټ دیو عرادی د اشترنګ د ډریور لري لکه د ماکلین سی عرادی موټر وی او د لکه ډریور د اشترنګ سی وی نو دا وکیل صاحبان سی تلی دی پا خپل ولایاتو که ماکیلینو تا پا دغو کاندیدانو که سی نمانسوی دی یا سلویخ یا سکم سلویخ کسا کاندیدان سی وز پیلن پاتی دی دی دو پا حق لبا خپل ماکیلینو تا ورانا آچی سی دا دی ملک پا خیر دا دا دی ملک پا راتلون کی که پا خیر دا دی دی پشتیوانو که دی ترای ورکی دا دی وکیل جرم نده او وکیل پا سیاست که حق لری سی برخ واخلی
بلی او ترخیل سی پختنه پده که وچی دا نساب چی نپورا کیگی او دغه اوس پارلمان رسخت سی دغه نصاب چې مخته هم نه پوره کېده دغه ځینې قوانین دي دورې ته پاتې و دغه بل دورې ته غورځېږي په بل دورې باندې به ډېر فشار نسي کاري فشار
جواد صاحب ما خو تاته مخکې ویلې چې دا خو ډېره بهتره وسې دا عمومي مجالس نه وای رسخت سوي داسې اوس رسخت سو او دا یو مهم مسأله ملي مسائل ستونزه د افغانانو په مخ کې را روانه ده چې هغه د ملک د سرنوشت ټاکل دي د رئیس جمهور انتخابول دي د ملک په سطحه باندې وکیلان دي ماکیلینو سره د مشورو په ولایت که سه مصروف و عمومی غنده که نصاب پوره نسو دا مجالس زکسی رسخت سو دا عمومی مجالس کمیسونونه سی وست نن سبا پا ولسی جرگه که دی اکثر کمیسونونه پا خپل وزیپو بخ دی او خپل مجالس پا مغا تاین سو و رزو که دایره دی خپل ماکلینو پستون زبان غور برسی که رو
مننه شیرزاد سه بیام چون اوس د دوی د پارلمان عمومي جلسې نه کیږي یا تعداد قوانین تصویب نه سول د مخکې دورې نه راپاتې او تر ټولو مهم قانون د انتخاباتو قانون او ځین خلک داسې وایي چې دغه قانون تصویب نه شي د ځین وړو خبرو له امله په پارلمان کې چې نن د ولسمشرۍ کاندیدانو شمیر څلوېښتو دی څلوېښتو نه جګ سه نو فکر نه کوئ بیا هم کچیرته دغه جلسې ادامه درلودلی جلسې سوی وای دا قانون چې د انتخاباتو قانون ده او بیا هم لکه څنګه چې مولوی صاحب وویل د افغانستان سرنوشت پرې ټاکل کیږي دا حد اقل پاسوی په دې دوره کې دا به مهمه نه وه
یوازې دا قانون نه بلکې نور قوانین هم د ولسي جرګې هم د مشرانو جرګې مخته پراته دي چې باید هغه تصویب سوي وای او حکومت یا جلسې وای رئیس جمهور ته د توشیح دفاره یو شی بل چې دلته ورونو اشاره ورته وکړه هغه دا و چې د کمیسیون عمومي جلسې نصاب نه پرې کړي نو د کمیسیونونو حالت به څنګه وي زه فکر کوم که عمومي جلسې نصاب پرې نه کړي نو ډېره مشکله ده چې موږ د کمیسیونونو نصاب وکولای شو چې پرې کړو ځکه چې زه هم په دې کمیسیونو کې یم او د دې کمیسیونونو حالت ګورم موږ په کمیسیونو کې هم د دې ستونزې سره مخامخ یو چې هلته زموږ نصاب نه پرې کېږي اما یوه موضوع چې مهمه ده زما په نظر هغه دا ده چې که چیرې موږ احساس د مسؤلیت وکړو موږ کولای شو چې دغه دواړې وظیفې چې دواړې مهمې وظیفې دي د مملکت یوه د انتخاباتو موضوع او بله د جلسو ته د حاضرېدو موضوع موږ کولای شو چې دا دواړې مخته بوزو یعنی دا داسې نه دی چې که فرضاً موږ عمومي جلسو کې برخه اخلو نو موږ کمپاین نه شو کولای کمپاین دپاره خو به یو څوک ځي دوې ورځې درې ورځې به ځي هلته خپلې موکل موکلینو ته به وایي چې دا زما دغه سړی زما کاندید ده دغه زما مشر ده زه غواړم چې دغه ته آینده رایه ورکړم د افغانستان د ریاست جمهوري دپاره بل موضوع چې خروج صاحب ورته اشاره وکړله چې دوی په قانون کې حق نه لري چې یو وکیل کمپاین وکړي زما په نظر تر اوسه پرې داسې قانون زما مخې ته نه ده راغلی نه اصولي وظایف داخلي د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې کې داسې شی زما په نظر موجود ده چې په هغه کې دا شی لیکل سوی ده چې وکیل نشي کولی چې د یو چا په ګټه کمپاین وکړي زه په دې نظر یم چې دا دواړې اساسي موضوعات دي دواړه اساسي موضوعګانې دي هم د کمپاین هم د جلساتو د حاضرېدو زه هم که یو وکیل احساس د مسؤلیت وکړي کولی سي چې په یو وخت کې دغه دواړه وظایف مخته بوزي او باید دا کار وسي دا دواړه مهم مسایل دي او باید وکیلان او سناتوران دې ته رسیدګي وکړای سي چې وکولای سي د مملکت ستونزې او مشکلات حل کړي
بلې مننه خروج صاحب تاسو اگر سمخت ورته نظر لرله کوم بیا هم که څه ویل
جناب شیرزاد صاحب بخنه غوړم تاسو خلاص فهمی نه سوي چې وکیلان کوي سي هر تبه د افغانستان کوي سي هر چاته کمپاین وکي زمو مقصد دین نه و چې کمپاین شکل کمپاین کوي سي اما لایحه د وظایف دې مدسی جرګه دي سي ویل نه چې په وخت کاری کې پر رسمی دی وقت پارلمان که یعنی هغه وقت که چه ملت تا ترای در کل چه تپک پارلمان که اوسه عمومی موضوع دی سرنوشت ملت ما دی تصمیم و نیسه تا هغه وقت که چه گی گی زی کمپاین که ولایت تا درست از دی کمپاین مخالف نیمه دادی طول حق ده اما لایحه دی وظایف چه خپل نگه تاسی وکل سایمان تصویب کرده پا دی که پا وضاحت لیل سیوی دی چه پا کاری وقت که دی کمپاین کول یا غیره کارون اجرا کول پا کاری وقت دی پارلمان هغه وقت نه چه دی ملت پا سرنوشت من تصمیم است نیول کیږي او ډیر جالب مسله دا ده چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه د غیاو سال وخت نمونه چې راغلي دي چې نه سواد لري نه په ټیکې پی نه تجربه د کاری لري دا چې نه چې قانون چې یو وشت میاست مخکې بخره غوړم یو میست یو وشت میاست پاتې سو په پارلمان کې تصویب نسو هغه هم دغه دقیقې په دقیقې سبب چې غیر حاضرګانی وي نصاب تعمیر تکمیل نسو کته سپیاد ولري وخت چې لومړی پلان ریاست جمهوری ختم سو کمیسیون د مستقل انتخابات یو قانوني تصویب کړ دغه وزارت عدلی ته ولېګل وزارت عدلی له پاسو پارلمان ته راغی باقي کې 15 شپک مختلف مواد لیکل سو چې هغه ډیر د ملت په ګټه او د خلکو په ګټه یو ماده یې تاسو یو دوه درې سپګانټو که تاسو ته وایم یو ماده دا هغه څوک چې حد اقل تحصیلات لیسانس لري هغه کولی شي چې دوا دی او کې زغورن د افغانستان جمهور رئیس هغه سړی چې حد اقل په افغانستان داخل کې لس کال تجربه کاری و نه دی هغه حق لري چې وایي چې زه افغانستان غوړم رئیس جمهور سم هغه سړی چې مریض یې حق نه لري چې باید دوا او کې چیزه نو د افغانستان جمهور ریاست مختب وزم له سوري نوماند مخله غوړن لاندې ګلندومه نوماند هو سم د اوس یو تعداد مریضان دي رواني مریضان قانوني کاندید کړي د افغانستان دغه لپاره پرول دا موضوعات یو طرف ته
بس خو تاسو سره به تاسو زبا کم اوس
دغه سنځه یو اوس هم ګورې بعد موږ تقریبا نه هم سی واد یا لس می سی واس پارلماني ټول ټاکه نه لرو اوس باید پارلمان دغه سی قوانین تصویب کی چې به هر رقم خلق دې مجلس سره نسی د افغانستان سرنوشت هر رقم خلق خپل لاس ونخلي مخکې تاریخي سی یو اشاره وکړه وي دوبای لندن ته نه تللی وکیل سیمون زوایم چې دوبای لندن نه تللی څه کی کلاس خبري دوی خپل کمپاین کې کوي د جمهور رئیس د ټاکنو په خاطر یا مثلا رئیس جمهور کرزی ته کمپاین کوي یا عبد الله صاحب ته کوي یا بلته دوی په دلاس خبرو کې یو خبره د خپل ناپخله ورون ته وکي او خو کاپیرا نه دي هغه هم دغه د افغانستان د چان دی اندو مجاهدین دی اندو خلق دی دغه کمپاین د چته زی خپل ګټی لپاره ز په قاطعیت تیر ازادي را لري خوښ کوم بیا غم نه کی سانسور هم نه کی دوی دا معاملې ته تللی دی ورور دا نه کمپاین
دا خبر امدا خدا بوختنه به ترخیل سم
نه کوی اف غولم کوری کمپاین دی چی کمپاین کوي د دې لپاره چې بیا راسی هلمند د هلمند دوام دی بمبارد لپاره کمپاین کوي دغه نن سبوی چې په خوب کې ویدی دا ګلاس ګلاس دو سالو درې سالو مملکت ته موصله کړی راکټونه په کور باندې لګیږي د دې لپاره ته دوام دی د حکومت لپاره د کمپاین کې ته د هغه بیسپ مفسد حکومت چې حکومت لپاره چې 15 مملکت په سطح د کره زمین کې تعین شوی دا ماته انکل نه د ملل متحد تعین کړی دی غره په قاب خاطر ته کمپاین کې
چې دا موضوع ترې سو بخې دغه مخکې مولسبو اشاره وکول چې وکیل صاحبان حق لري چې پاینو کې زکه دا د ملک سرنوشت ټاکل کیږي په دې ورځو کې لکه د سیراپور نه هم ستنه تایید شوی راپور نه لکه څنګه چې انجینر صاحب وویل چې دغه وکیل صاحبانو چې رسخه تاغر سره یو دا چې دوی کمپاین کې دغه حق ته په عین حال کې ډیره غټه معاملې هم کوي د سیراپور نه تایید شوی راپور نه هم وایي چې حتی لس لس زره ډالر ورته ورکړل شوی دي ځین وکیل صاحبان د کمپاین کوي یعنی ټول تاسو پر نظر د اعلی رضا لپاره دا کمپاین کوي او کنه په دې کې ځین نورې ګټې هم په نظر کې نیول کیږي په دې اړه تاسو څه نظر لرئ
دا خو زه سل په سلو را دوم دا یو بهتان ده سی وکیلانو پسې خلق وای دا د شنه د سی وکیلانو پسې خلق وای دا هغه شخص پسې هم بهتان ویل کېده چې د اعلی جل جلاله له خوانه رحمت للعالمین د دنیا تلنن نسور لسو 50 کال مخکې راغله زه دا نه وایم سی وکیلان لغه حبیب پیغمبر نه متبر نه دی هغه پسې بهتان ویل کېده وکیل پسې به ویل کېږي خو زه یو خبره تاسو ته کوم سی وکیل دا جرم نه لري او نه دا جرم د سیده سیاست کې برخه ولې واخلي یا د ملک په سرنويش پټاکنه کې د ولې رایه خپل نومان کاندید ته ولې ورکړه یا خپل ماکلین ولې هغه لارې تر اجل بو جذب کړه و زه په خپل ستاسو ته ناستم د څلور ډیر سوالاتو کوچي د افغانستان غواړم چې تنظیم او ترتیب کم په هغه لارې روان کم چې هغه د ملت او د اسلام په خیر وي که خدای جل جلاله یې وکړي نو په دې کې د ما جرم څه شي ده کدی کې زه جرم لرم کومه ماده د قانون وي ماته معلومه نه مهرباني دی وکي خروټي صاحب دی ماته وای چې دا نظر په پلانای ماده تا خلاف د قانون د عمل وکړي
بس
زه طرف نه یم ټول وکیلان تاسو مخ نه چټول هم دا تاسو غوندې نظر ولري ټول به تاسو غوندې مخلص وي کڅنګ
زه مجاهد جواد صاحب یو خبره تاسو ته کوم چې هغه وکیل سي د راجګيګي د خپل نفسي مادیاتو په خاطر باندې دا کار کوي خدای جل جلاله ته په ورځ د قیامت مختورن وي خدا سي د تبلیغات کیږي دا تاسو ممنه او نه دي تاسو اعتبار ورکوي
او بخې کما اجازه راکړي زه ته مننه شیرزاد صاحب تاسو کده میذر ترون غړی د ورستي نظر په توګه یعنی څنګه به غوړه و چې د پارلمان رخصتي څنګه اوس یې خستوي ورستي خستوي کوم قوانين چې ډیر مهم دي هاته انتخابات لدا به پاسي او نوې پاسي په دې اړه تاسو ورستي خبره
زه په اخر کې دا خبره کوم چې بیا خپل زړه خبرې ته زمو چې یو دا چې پارلمان اوس رخصت شوی ده په دې خاطر چې خلک په کمپاین اخته دي زه 100% د دې سره مخالف یم د دې کار سره بل دا چې داستون زموږ اوس نه درلوده داستون زه ډیر د په خاموش درلوده دا چې یو بنر ته پیدا شو چې خلک په کمپاین اخته دي بل اخر پارلمان رخصت په هیڅ صورت باید دا کار نه وای شوی دوهم دا خبره کوم چې بیا په وار وار دا خبره کوم چې د ملت زیم ټاکل کیږي د پارلمان هر وکیل حق لري چې په دې کې کافي هلی ځلی وکي او کافي ځغاستي وکي او کوشش وکي چې داسې یو زیم ټاکل چې د وطن د پاره د وطن ته نجات ورکي مهمه خبره چې مخکې خروټي صاحب د ورونو وکړل چې طالبان یا د حزب اسلامي سره زه فکر کوم چې دا خبره په وار وار تکرار شوې ده او په وار وار دا خبره شوې ده د ملت ټول استادو دا خبره کړې ده چې د دولت مخالفینو سره باید مذاکرات وسی او د دولت مخالفین افغانستان ته راسي او په افغانستان په آینده سرنوشت کې برخه واخلي موږ ټول د دې خبرې طرفدار یو فکر کوم هیڅ افغان د دې سره مخالفت نه لري خبرې سره
مننه ګران اوردونکو ته د ریډیو د دیونه ګټه سم دي ځپاته ورسید په دې ګردی مېس کې ملمانه ور سره په ولسی جرګه کې د کډوالو کوچیانو د قبایلو د چارو رئیس الحاج ملا تاخیل کوچی په مشان جرګه کې د کندهار د خلکو استاد محمد عمر شیرزاد او افغان سیاسي کارپو انجینر متی الله خروټه مننه